کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه قدر من اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلای کوم و بوری چه وسلوالو طالبانو چه ده بدخشان مرکز فیض آباد اتم حوزنی ولی ده دریم چلورم حوزی پزینو برخو که هم تحرکات پیل کردی ده و روزگان چارواکی هم پده روود و لسوالی که ده چو امنیتی پوستو ده سقوط خبره کوی ده غور ده امنی قماندانی پا مخی هم چاودن شویده ده غور طولو بریدونو لرستی حالمو خبرو ده چه ده بریدون ولی طالبانو پا رستو که زیاد کردی ده بده قطر که ده سول پر خبرو چه ده و لغیز وکری هم تحلیلی راپورو نلرو خولم لایخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو سالی محمد صالح د خبرونو اوروي په غور کې چاودنی مرګ جوړ له اړولې عبد الله د افغانستان د سولې پر موضوع د بحث لپاره ایران ته لړ ارمنستان او آذربایجان یو اول په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې له تازه لګول سوی اوربند په سرغړونه تورنوي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه چاودنی مرګ ژوبل اړولې ده د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش ازادي رادیو ته ویل دا موټر بم چاودنه و چې مرګ ژوبل یې هم اړولې ده د شمیر په اړه څه نه دی ویل سوي ښاغلی رامش ویلي چې پوجل سو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي تفصیل وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ ښاغلی عبدالله تر دې وړاندې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر د دوحې پر خبرو په افغانستان کې د سولې د هڅو پر سیمه ییز ملاتړ او د اجماع پر اړتیا خبرې وکړي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي بې اسناد موټر به یا پولیسو یا د وژل سوو امنیتي ځواکونو کورنیو ته وسپارل سي ښاغلی صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د نن سهار د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس له ټولو موټر چلوونکو غوښتل کیږي چې یا خپل موټرونه قانوني کړي یا به ضبطیږي وروسته له دې چې په کابل ښار کې له جنایي پیښو د خلکو اندېښنې او شکایتونه زیات سول امرالله صالح ته د څو اونیو لپاره د پلازمینې د امنیت دنده وسپارل سوه د روزګان د دیروت ولسوالۍ یو چارواکی وایي په تیرو څلورو ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې یوولس سرتیري وژل سوي د دغه مقام په خبره اوس هم دغه ولسوالۍ محاصره ده او لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي دي د دیروت د ولسوال مرستیال جلال الدین ودان ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ځینې پوستې د وسلوالو لخوا نیول سوي
جانیه په ساحه کې د عثماني په نامه وایي پنځه نفره شهیدان طالبان له ځان سره یوړه او درې نفره شهیدان په پوسته کې پراته وه تر هغه وروسته بیا د کلامرچی په ساحه کې د سرتور په نامه بله پوسته وه چې هغه یې قمندان و شپږ کسه راووته څلور زخمیان دوه جوړ او دوه شهیدان هلته پراته سوه
د ولسوال مرستیال وایي یوه پوسته برایي د وسلولو لاسته ورغلي درې سرتیري تسلیم سوي یو ټپي او یو وژل سوی هم د وسلولو لاسته ورغلي دي د روزګان امنیه قمندان بیا وایي چې په دې روت کې افغان پوځیانو تکتیکي شاتګ کړی دی ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف له لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه تورن کړ د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تېرې شپې نافذ سوی و د ارمنستان دفاع وزارت یوې ویاند وویل چې نن سهار وختي د دوی د دشمن له اړخه د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي بلخو د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورن کړي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي دا تورونه په داسل کې پوري کېږي چې تر دې څو ساعته مخکې ارمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوي اوربند موافقه کړې ده په مخکنی موافقه کې چې تطبیق نسوه د اوربند موده دو اویا ساعته ټاکل سوی وه د نګورنو قرباغ جګړه نږدې درې اونۍ مخکې د سپتمبر په ویشتمه پیل سوه او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل سوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن یکشنبه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلور بندیز پای ته ورساوه دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسېده په یوې اعلامیه کې اعلان سوی او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یو ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلو فعالیتونو او مالي خدماتو بندیزونه پای ته رسېدلي دي په تیوري کې ایران کولی سي چې د ټانکونو جنګي الوتکو او لویو توپونو په شان متعارفې وسلې رانیسي یو پلوري امریکا پر ایران د وسلو بندیز د پای ته رسېدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي او د استرالیا په دویم لوی شهر میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په کمېدو سوې. په میلبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنی محدودیت لګول سوی و، خو اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 15 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر 14 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1 میلیون او 1 لک ډیر کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واورئ چې وسله والو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېیمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. د غور د امنیت قمندانۍ په مخ کې هم چاودنه شوې چې مرګ ژوبله لري. د اروزګان چارواکي هم وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې راوت کې څو ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې دي.
ترو پوستو په جراوت ولسوالۍ کې سکوت کړی دی چې
طالبان ول په ورستیو کې په تیر بیا پر خارونو حمله زیات کړي. دا مسله به د سیاسي چارو لوی کارپو سره وڅېړو. د غرض د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی او شمیر غړي وایي د طالبانو دغه بریدونه په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ارمنستان او آذربایجان پر یو بل د تازه اعلان شوي اور بند ماتولو تور پوري کوي، او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نور بس د اونې خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام 15.5 په صافه او وازي اوریدلې. شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د بدخشان امنیتی وضعیت لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې هم اوریدل، وسلوالو طالبانو تیر ورځ د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې او اوس د درېیمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. په یو شمېر دغه سیمو کې د تلاشۍ وستي اچولې چې خلک هم اندېښمن کړي دي. د ازادي راډیو سمیز خبريال اجمل آریان هم د شپې د ټلیفون په لیک را سره دی. آریان صاحب، بدخشان کې وضعیت څه ډول دی په مرکز فیض آباد کې؟
مننه سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم، د بدخشان ښار اتمه ناحیه د فیض آباد ښار شمال لور ته موقعیت لري. په دغه سیمه کې له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو تر پوستو خپل بریدونه پیل کړي وو. او په نتیجه کې تیر ورځ مازیګر مهال په نوموړې سیمه کې د دولتي ځواکونو یوه لویه قرارګاه او درې پوستو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاس الله روحاني هم دغه پېښې تاییدوي او زیاتوي چې په دې جګړه کې د افغان ځواکونو درې تنه سرتېري وژل شوي او شپږ تنه نور هم ټپیان شوي دي. د نوموړې په وینا چې په دې نښته کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده، خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. خو په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، دی وایي چې دوی د فیض آباد ښار اړوند د اتمه ناحیه په بشپړه توګه نیولې ده او زیاتوي چې په دې جګړه کې 15 تنه دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده او دغه شان 3 تنه دولتي ځواکونه د دوی لخوا ژوندي نیول شوي دي. د بدخشان چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي چې ګواکې دوی په دې شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده او زیات شمېر یې اسیران نیولې دي. د چارواکو په وینا چې د اتمې ناحیې برسېره وسلوالو طالبانو د دې ولایت د درېیمې ناحیې او څلورمې ناحیې سیمو کې هم پر دولتي ځواکونو وسلوال خوځښت پیل کړی ده او جنګ هلته هم جریان لري. د بدخشان د سیمه چارواکو د معلوماتو له مخې د اتمې ناحیې سقوط له کبله د فیض آباد بهارک ولسوالۍ لوی لاره د دولتي ځواکونو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. له دې وړاندې د بدخشان د شورا ځینو غړو ویلي وو چې بدخشان 23 ولسوالۍ لري چې له دې شمېر څخه 2 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي.
آریان صاحب، کور ودان کرته وایي چې د طالبانو د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره آیا سیمه ییزو چارواکو پوځي لوړپوړو چارواکو هم خپل ځواک پیاوړی کړی دی که نه؟
نوري صاحب، سیمه چارواکو وایي چې دلته په کافي اندازه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وجود لري او دوی به وخت نه ورکوي چې وسلوال طالبان پرمختګ وکړي او ډېر ژر به دغه سیمه سقوط کړی بیرته به دوی له وجود څخه پاکې کړي.
کور ودان اجمل آرین د ازادي رادیو سیمه ایز خبریالو له فیض آباد رازو د غور امنیه قومندانۍ په مخ کې نن یو موټر بم چاودنه شوه چې مرګ ژوبله هم لري. د ازادي رادیو بل خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره. د اکرام صاحب، د غور د امنیه قومندانۍ د چاودنې د امنیه قومندانۍ په مخ کې د چاودنې څه جزئیات لري؟
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې موټر بم چاودنه نن 11 بجې د ښځو چارو وزارت ریاست، دغه شان د شهیدانو او معلولینو ریاست او امنیه قومندانۍ ته څیرمه شوې ده چې 40 کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې ده. دا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طارق آریان څو شېبې وړاندې رسنیو ته دا خبره وکړه. د غور د امنیه قومندانۍ ویان عبدالمعروف رامش په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې لومړني معلومات د دوی اداخی چې دا موټر بمو چې تلفات اړولي دوی په اړه دقیق معلومات نه لري. پیخه د امنیه قومندانۍ تر څنګ د امنیه قومندانۍ د موټرو په پارکینګ کې رامنځته شوی ده. د موټرو په تمځای کې هغه عکسونه ویډیوګانې چې په ټولنیزه میډیا باندې خودل کیږي، چاودنه خورا غټه ده، په سیمه کې ډیر تخریبات لیدل کیږي، عیني شاهدانو د اوختو زیانونو پاړه باندې، د انساني اوختو زیانونو پاړه باندې ویلي دي چې شمیر خورا زیات دی، خو دقیق معلومات نشته. دی تر اوسه پورې د پیخي مسولیت کومي وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته. نوري صاحب، غور ولایت چې دا یو نسبتا آرام ولایت بلل کیږي د امنیتی پلوه، خو په وروستیو کې د دې ولایت د مرکز فیروزکو شاوخوا ولسوالیونه د نامنیو رپورټونه ورکول کیږي. سمو دوران د غور هرات لار هم وسلوالو طالبانو تړلې و، وروسته د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دغه لاره خلاصه شوه. لا هم راپورونه وایي چې د دې لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فعالیتونه لري او وخت نا وخت لوی لارې ته راوځي.
بله بله، اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم د نامنیو په موضوع کې تم کیږو دا چې ولې طالبانو په وروستیو کې بریدونه زیات کړي، وروسته به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو. خو روزګان ته ځو، روزګان د هراود ولسوالۍ له 2 ورځو نه په دې خوا ناامنه وه. د راپورونو له مخې د هراود ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې، په وروستیو 2 ورځو کې هم 2 امنیتي پوستې نیولي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو. له ترینکوټه شریف الله شرافت.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو 4 ورځو کې په دیراوت ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیري او ترشلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ د ولسوال مرستیال جلال الدین ودان ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یاد 3 ورځو په موده کې 3 امنیتي پوستې هم سقوط کړي. ودان زیاته کړه چې په یاد موده کې د ملي اردو 3 نور سرتیري هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي.
ترو پوستو په جراوت ولسوالۍ کې سکوت کړی دی چې هغه یوازن جانې په ساحه کې د عثماني په نامه و چې 15 نفر شهیدان طالبان د ځان سره یوړ او 3 نفر شهیدان په پوسته کې پاته و. تر هغه وروسته بیا د کلامرچې په ساحه کې د سرتور په نامه بله پوسته و چې هغه قمندانو 6 کس راووته، 4 زخمیان، 2 جوړ او 2 شهیدان هغه ته پاته سو. پر څنګه بل د ملي اردو پوسټا و چې پرون مازیګر یې سکوت وکړي چې دې اکمالات تکول.
مرستیال دغه راز زیاتوي چې دغه تیره شپه د یادی ولسوالۍ په زرتالی سیمه کې 3 نورې امنیتي پوستې هم وسلوالو طالبانو سکوت کړي، خو وایي کوم چاته پکې کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم د ازادي راډیو ته تایید کړی چې په تیرو 4 ورځو کې 11 افغان سرتیري وژل شوي، 3 سرتیري نور طالبانو ته تسلیم شوي او 3 امنیتي پوستې هم سکوت کړي دي. خو قومندان بیا دا خبرې رد کړې چې ګڼې تیره شپه دي طالبانو 3 نورې امنیتي پوستې سکوت کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د امنیتی چارو کارپو د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون د سکایپ له لارې سره وصل دی. پښتون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راپورونه مو واورېدل، وسلوالو طالبانو په ډېرو سیمو او من جمله لویو ښارونو کې حملې زیاتې کړې، ولې علت څه دی، څه غواړي طالبان؟
بلکل، تاسو ته مننه. تاسو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه. په دې کې چک نسته چې د طالبانو دغه نوې عملیات چې د فبروري د 9 د امریکایانو سره په قطر کې د دوی د توافقاتو د فیصلې په اساس چې دوی به تر هغو پورې چې بین الافغاني خبرې شروع کېږي دوی به اور کمپ وجود راولي او حتی پر لوی ولایتو به حملې نه کوي. متاسفانه ووایم یا طالبانو د خپل ځان د فتحې چې دوی یې فتح بولي تر دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتو کښې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کوي. تاسو ولیدلی چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل اما دوی څه غواړي ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچي پلاوي یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه یې آرام وي خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږېدلي وو د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي له غړو سره دوی ویلي چې دا د سولې پر روانو خبرو باندې اغیز کوي لروانی پلاوه ټول اغیزمن شوی ملکچی پلاوی غړي.
بالکل بالکل ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دوی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولی سو. پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوري اسلامي حکومت ایحت دی ورته ناست دی غواړي هغوی په رواني لحاظ د خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړله د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کوي. په زرهاو انسانان یې د کورو څخه بې کوره کړله او دوی غواړي د خپل په ګټه وکړي. په حقیقت دا دی
پښتون صاحب پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لورې سره ناستې تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې سلا شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي. صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې وکړي چې زه د دې کال تر اخیره وځم دا د هلمند د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه و چې دوی ډېر تشویق سوله او دا فکر وکړي چې میدان موږ سره خالي سو او موږ په جنگ د وطن نیوای سو.
له داخله د خلکو غږونه پورته کېږي چې هیله کوي له دواړو لورو په تېره بیا له طالبانو چې اور کم کړي شخړې کمې کړي او اور بند ته غاړه کېږدي. د دغه سولې د خبرو سیمه ییز ملاتړي او نړیوال ملاتړي په تېره بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړي ولې په دوی باندې کافي فشارونه نه راوړي چې اور کم کړي شخړې کمې کړي که اور بند ته غاړه نه ږدي؟
زه فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په هلمند کې وسوله طالبان په دې پوه سوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي ځکه په پروتوکول کې پر لویو ښارو حملات کول او جنگ په کمولو کې کوشش کول دوی ناکامه سوله. د خارجي اتباعو یا د تروریستي شبکو سره د دوی روابط اوس عملا طالبان مني په خپلو خبرو کې چې زموږ سره خارجي اتباع سره دي. پس په لحاظ موږ ولیدل چې په هلمند په جنگ کې د ملي قواو فشار ښکاره سو هلته د دوی بمباري ولیدل سولې د افغان قواو په څنګ کې او اوس طالبانو ته دا پیغام ورکړه سوی دي چې دوی خلاف
بله پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه فیض آباد ولې فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې دا خو د دوی د قلمرو حوزه نه وه چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمې بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي؟
دوی ما تاسو ته وویل چې د دوی کوشش دا دی چې په مختلفو ولایتو کې یو شی بلم باید په نظر کې ولرو چې د کویټي رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي. ډیر شان د هغوی د غوښتنو او توقعاتو څخه خلاف کوي. دوهم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې چې انفجار سوی دي په روزګان کې عملیات سوي دي هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي همدا همدغې برلاسۍ په خاطر کوشش کوي چې په داخل د افغانستان کې تشنج څو چنده کړي. لیکن دا شی نه سنجوي چې د ملت د سخت عکس العمل سره مخامخ
شي. ملت غږ اوچتوي خو څوک غږ نه اوري. موږ په دا وروستیو کې د شخړو له زیاتېدو سره د افغانستان له مختلفو سیمو د خلکو د ستونزو راپورونه درلودل. یوازې په هلمند کې ویل کېږي چې څه کم 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او دوی له سخت وضعیت سره مخامخ دي. کور ودان د امنیتي چارو کارپو د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې په دغه راز واورئ چې د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي د طالبانو وروستي بریدونه به په قطر کې د سولې په خبرو اغېز وکړي. خو تر دې مخکې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ 80% سوداګریزي چارې کمی شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل د کورونا وایرس د خبرېدو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لویو لارو لبندېدو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې ټکنې شوې دي. د خغلی یونس په وینا اوس مهال په ورځني ډول نږدې 900 بارولونکي موټر پاکستان ته ځي، خو دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د غندازه 2000 بارولونکو موټرو ته رسیده. نوموړي ویل پاکستان ته پتلونکو افغان موټرو د پلټنې په نوم زیات وخت مصرفیږي چې لویه ستونزه یې جوړه کړې ده. د افغانستان سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا دا ستونزه مني، خو وایي له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې روانې دي سو یا د ستونزه هواره شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کابل کې له زرو ډیرو میرمنو ته کورنۍ باغچې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې دغه کورنۍ باغچې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا په هدف جوړې شوې دي. خغلی رستمی وایي یادې باغچې د کابل په ولسوالیو کې جوړې شوې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 420 افغانۍ.
ته ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي د طالبانو وروستیو بریدونو په قطر کې د سولې پر خبرو اغېز کړی او د ملکچي پلاوو پر روان هم بد اغېز کړی دی. خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع، ارمنستان او آذربایجان یو پر بل د تازه اعلان شوي اوربند ماتولو تور پورې کوي. دغه اوربند لنډ وخت لپاره تېره شپه 12 بجې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا اعلان شو. دا څوین ځل دی چې نن نګورنه قرباغ پر لانجمنې سیمې د پیل شوې جګړې مقت اوربند اعلانېږي، خو وروسته یې د سرغړونې ادعاوې کېږي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودی نه اورو.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي نن سهار وختي د دوی پټکو د دښمن لخوا ور باندې د توغندیو او توپونو گزارونه شوې دي. له دې ادعا لږ وروسته د آذربایجان د دفاع وزارت ویل چې د ارمنستان ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې توپونه او هوانونه توغولي دي. دا ادعاوې څو ساعته وروسته له هغه کېږي چې دغو دواړو هیوادونو د نګورنو قرباغ پر سر د پیل شوې جګړې لنډمهاله اوربند باندې سلا وکړه. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ناوخته جلا جلا اعلامیو کې وویل چې له تېرې شپې 12 بجو وروسته به لنډمهاله اوربند کېږي. دغه اوربند د هغه اعلامیې له مخې شوی چې د همدې میاشتې په پیل کې د فرانسې، امریکا او روسیې ولسمشرانو صادره کړه. فرانسه، روسیا او امریکا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک د ډلې غړي دي او دغه سیاسي نوښت هڅه کوي چې د آذربایجان او ارمنستان شخړه هواره کړي. دا شخړه د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې پیل شوه، هغه مهال چې پخوانی شوروي اتحاد د ټوټه کېدو خواته روان و. د نګورنو قرباغ سیمې پر سر تازه شخړه کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې پیل شوې، تر اوسه لږ تر لږه 600 امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي. دا له 1994 کال راهیسې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند اعلان شوی و تر ټولو بده او خونړۍ جګړه بلل کېږي. نګورنو قرباغ یوه غرنۍ سیمه ده چې نړیوالې په رسمي ډول د آذربایجان یوه برخه بولي، خو له 1994 کال راهیسې د ارمنستان یوه قومي ډله چې د حکومت ملاتړ له ځان سره لري پر دې سیمې کنټرول لري. داسې ویره شته چې د آذربایجان او ارمنستان دغه تازه شخړه به د سیمې پیاوړي هیوادونه لکه روسیه او ترکیه هم ځان سره ښکیل کړي. ترکیه د آذربایجان نږدې متحده ده او روسیه بیا د ډله ییز امنیت په هغه تړون کې لوی واک لري چې ارمنستان هم غړی دی. ارمنستان پر ترکیه تور پوری کوي چې آذربایجان پوځي اقداماتو ته هڅوي چې د جګړې له لارې د لسیزو اوږده لانجه پای ته ورسوي، خو تر اوسه یې د خپلې ادعا ثبوت نه دی وړاندې کړی. تېره اونۍ هم دواړو هیوادونو اوربان اعلان کړی و، خو وروسته یې یو پر بل د سرغړونو تورونه پورې کړل او اوربان مات شو.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د سولې د ملک چې پلاوی یو شمیر غړي وایي د طالبانو د وروستیو بریدونو زیاتوالی په قدر کې د سولې پر خبرو اغیز کړی دی. د افغانستان د دولت د ملک چې پلاو دو غړو فوزیه کوفی او شریف زرمتی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې رواني جګړې د حکومت ملک چې پلاوی په رواني لحاظ هم پر دوی بد اغیز کړی دی. نور حال به د ازادي رادیو د خبریالې دیوه نادر پر راپور کې واورو.
د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی یو شمیر غړي وایي افغانستان کې روانې جګړې په دوحه کې روان بین الافغاني مذاکرات اغیزمن کړي دي. له دې ډلې فوزیه کوفي وایي افغانستان کې روانې جګړې د حکومت مرکچي پلاوی په رواني وضعیت سخت اغیز کړی او په وار وار یې د دواړو لورو ترمنځ د افغان جګړې پر مسلې بحثونه شوي دي. میرمن کوفي د بین الافغاني مذاکراتو د پرمختګ په اړه هم ویلي چې تر دې دمه د مذاکراتو بهیر ورو روان. د افغان حکومت مرکچی پلاوی یو بل غړی شریفای زرمتی بیا ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي بین الافغاني مذاکرات افغانانو ترمنځ د جګړې پای لپاره یو ښه فرصت دی.
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیزه کړې ده. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دي هغه سیمې خلک متضرر کوي، بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیزه کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپله منفي اغیزه درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د حکومت مرکچی پلاوی دوه نورو غړو نادر نادری او حبیبه سرابي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د جګړې شدت به د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي او دا خبرې به نورې هم پیچلې کړي. بلې نورې صاحب.
بلې دیو نادر له تاسو نه مننه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي. مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمنی مې کې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي نور بس دی. ازادي رادیو اونیزه خبرونه مه روي خو او تاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سواتل شمیر لري مو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راسته ولیدي.
عبدالعزیز غالب د اورزګان لیک د هراود ولسوالۍ کې شدید جنگ روان دی. مرکز د ولسوالۍ مرکز تر کلکه محاصرې لاندې دی. عنایت الله له زابل څخه لیکلي او بخی نلوستل کېږي. عبدالواحد مدقق له قندهار لیکلي د سولې خبرو ته مو ډېرې هیلې درلودې، جګړې نور هم زیاتې شوې دي. دغه راز تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي وروستیو ناامنیو زیاتوالي ته په کتو د قطر روانې غونډې د وخت ضایع کول دي. د عبدالرحمن له
قندهار لیکلی چې زما نظر دا دی چې سول طالبان پر سول باور نه لري، ځکه چې دوی د سول د کولو واک نه لري. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلی طالب چې په یوه میز را سره د سولې خبرې کوي او په بله خوا کې شخړو ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. څلوېښت میلیونه افغان وګړي د سولې په تمه دي او غواړي چې اور بند وشي او دغه ډلوژنه بنده شي. کور مو ودان ستاسو څو پیغامونه وو چې همدا شېبه تاسو را لېږلي وو او ما هم درته ولوستل. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د نور بسته اونیز خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وی د غور ولایت مرکز د پیروسکو کې د نن ورځې چاودنی شاوخوا شلو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. د غور د پولیسو ویاند وی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا موټر بم چاودنه و چې ملکیانو ته هم مرګ جوړه اړولې ده. د روزګان د دیروت ولسوالۍ یو چارواکي وی په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د افغانستان یو ولس سرتیری وژل سوی دي. د دغه مقام په خبرو وسم دغه ولسوالۍ محاصره ده او لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوی دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار تهران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی وو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي بې اسناده موټر به یا پولیسو یا د وژل سویو امنیتي ځواکونو کورنیو ته وسپارل سي. ښاغلی صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د نن سهار د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس له ټولو موټر چلوونکو غوښتل کیږي چې یا خپل موټرونه قانوني کړي او یا به ضبطیږي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې نافذ شوی وو. د نګورنو قرباغ جګړه نږدې درې اونۍ مخکې پیل شوی چې تر اوسه په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ جوړه اوښتی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن یکشنبه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلور بندیز پای ته ورساوه. او د استرالیا په دویم لوی ښار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. د اعلان وروسته تر دې وسو چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په کمېدو سوې. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 14 میلیونو ته نږدې شوی.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونې ته مو هرکلی کوم. د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د خزو اړوند قضیو په ځانګړي توګه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالو قضیو ته د رسیدګۍ بهیر له ستونزو سره مخ دی. که هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د څېړلو لپاره ځانګړي محکمې جوړ شوي، خو په دې برخه کې لویه ستونزه دا ده چې په ځینو ولایتونو کې دغو قضیو ته د رسیدګۍ لپاره ښځینه مدافع وکیلانو او قاضیانو شمیر کم او یا هم په نشت حساب دی. اما در برخی ولایت دیگه که حضور وکلای مدافع و قاضیهای زن نیز چشمگیر است، شکایات از عدم اجرات درست در محاکم شنیده میشه. در برنامه امروز شکست سکوت با عاقله موسوی وکیل مدافع زن در ولایت دایکندی صحبت میکنیم و از وی در رابطه با رسیدگی به قضایای مربوط به زنان بیشتر میشنویم. بله خانم موسوی، به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام، احترام دارم خدمت شما، همکاران شما و همچنان تمام شنونده های رادیو آزادی. عاقله موسوی هستم از دایکندی، وکیل مدافع و همچنان مشاور حقوقی خانما از طرف مؤسسه کوردیت یا صفحه جدید.
بسیار تشکر خانم موسوی. اگر از جا آغاز کنیم در رابطه با قضایای خشونت، در چون شما عملا در این بخش کار میکنین، اگر یک تخمیناً بگوین که در مقایسه با سالهای گذشته شما وضعیت را چگونه میبینین؟ آیا قضایای خشونت و مراجعه زنان به محاکم و نهادهای عدلی و قضایی بیشتر شده و یا مشکلات وجود داره؟
پیش از این که ما سری از این بحث بورم، میخوایم در مورد خشونت یک کمی مقدمتی نکنم.
بسیار خوب است. بله،
خشونت علیه زن ارتکاب هر نوع عملی که موجب صدمه به شخصیت جسم مال یا روان زن گردد، او رو خشونت علیه زن میگه که ای در قانون من خشونت علیه زن 22 مورد است که تجاوز جنسی، مجبور نمودن به فحشا، آتش زدن، دیگر مجروح یا معلول نمودن، خرید فروش نمودن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، انتخاب و ده ها موارد دیگر که ایره ما دقیقا یا بسیار واضح گفته نمیتونیم که مثلا چی قدر یا چندانه موارد خشونت زدای گوندی ما داریم، اما بروالی که فعلا ادامه داره نسبت به سالهای قبل افزایش خشونت دسترسی زنان به سیستم عدلی و قضایی بیشتر شده.
درست. در رابطه اگر در رابطه به خشونت بگیم، شما گفتین که متاسفانه رویدادهای خشونت بیشتر شده، علت را در چی میبینین وقتی کسانی که مراجعه میکنن و شما به خاطر قضایای از اونا البته دفاع میکنین از قضیشان و از دایشان؟
علت به این خاطر است که نسبت به سالهای قبل آگاهی خانم ها، آگاهی مردم بلند رفته، اونا تا حد در از حق حقوق خود با خبر شده، به این خاطر زیاد مراجعه میکنه.
درست.
سیستم عدلی
اما این مسئله آگاهی است که اونا مراجعه میکنن، علت افزایش خشونت چی بوده میتونه؟ بله،
علت افزایش خشونت به این خاطر است که اینی مردانی که مثلا در دوردست از خود مرکز ولایت زندگی میکنه، اونا بعضی هایشان از حقوق زنا با خبر نیست، یعنی از قانون با خبر نیست، آگاهی نداره یا امو فکر سنتی چند سال قبل خود داره، به مخاطر حقوق اینا را نقض میکنه یا خشونت میکنه یا نکاح اجباری میکنه یا ای که سر زنا کاری که از توان زنا بال است کار میکنه. و این خاطر است که آگاهی مردا در کل
درست
از حقوق خانم ها و همچنان از قانون اساسی افغانستان، از قانون من خشونت علیه زن، اینا آگاهی نداره.
درست. خب در رابطه با مراجعه، خب در رابطه با آگاهی بعدن صحبت میکنیم، میزان آگاهی. در رابطه با مراجعه زنان به نهادهای عدلی و قضایی، آیا تعداد قابل چشمگیر زنان میتونن مراجعه کنن و یا ای که در این بخش مراجعه به محاکم و نهادهای عدلی و قضایی محدودیت های وجود داره؟
محدودیت های برای نهاد های عدلی و قضایی خوشبختانه در دایکندی زیاد نیست، کم است.
بله.
اما بعضی محدودیت ها برای خود خانم ها است، از اینه که ما کمبود سارانوال زن داریم و همچنان نبود قاضی زن در دایکندی. ما یک دانه قاضی نداریم که به قضایای فامیلی یا قضایای خشونت علیه زن رسیدگی کنه. وقتی که یک خانم مراجعه میکنه در یک اداره و یک خانم که از روستا میاد، یک خانم که بی سواد هست و او فکری خیلی محدود داره، او نمیتونه که یک گپی خود به امو قاضی که در اونجا هست مرد هست امو گپ واضح بگه، امکان داره که امو مثلا اظهاراتی که امو خانم میده امو در خود از او ضرر خود امکان داره از خیلی چیزها پرهیز کنه، از گفتن خیلی چیزها شرم کنه، یعنی به اصطلاح گفتن آتانه.
درست.
اما چیزایی که واقعیت داره اونا رو گفتن آتانه. از این خاطر محدودیت هست، اما ای که نهادهای عدلی قضایی همکاری میکنه با خانم ها، اونا هیچ محدودیت نداره.
درست. در رابطه با کمبود سارنوالان و نبود قاضی ها، شما گفتین قاضی های زن، علت چی است؟ آیا مشکلات وجود داره در برابر کار از اونا و یا علاقمندی وجود نداره که اونا علاقمند نیستن که بیان به اوجا به محاکم و به سارنوالی کار کنن؟
علاقمندی خیلی زیادی از دخترها و خانم ها است که بره قاضی شوه یا این که سارنوال زن شوه.
درست.
خیلی زیاد علاقه داره، اما محدودیت های چی است؟ دولتی است، یعنی قضات که است یک شرایط خاص داره که محدودیت سنی داره دیگه، محدودیت 4 سال 5 سال بعد امتحانی از استاج قضا برگزار میشه. باز به ارتباط کدام امتیاز برای خانم ها هم فکر کنم نداره استاج قضا که برای خانم ها یک نمره امتیازی داشته باشه، یک امتیازات دیگه داشته باشه، تشویق کنه اونا را کدام امتیاز از طرفی
ریاست جمهوری. اما یک سال قبل خانم موسوی، با معذرت، یک سال قبل، حدودا یک سال قبل رئیس جمهور اینا تعهد کردن که خانم هایی که میخواهند به اسم قاضی و سورنوال در ولایت آمادی خدمت هستند، با اونا 30% امتیاز بیشتر از مرکز داده میشه. این پروسه در دایکندی عملی نشده؟
نه، این عملی نشده. طوری که سال قبل ما در جریان بودیم، از دایکندی 3 خانم در استاج قضا شرکت کرده بودند، بر از اونا هیچ امتیاز در نظر گرفته نشدن. از 3 خانم 1 دانه خانمش را پیدا کردن در استاج قضا و دیگرایش را پیدا نکردن، کدام امتیاز بر از اونا نبوده. برابر مردا کل چیز همون نمره ای که برده همون نمره به اونا داده شده، حتی یک نمره هم از طرفی
در محکمه
رئیس جمهوری کمک نشده.
درست. بله، در رابطه با قضایی که راجع میشه به شما، که شما از قضای خانم ها را به عنوان وکیل مدافع شما مطرح میکنین، باز نبود قاضی های زن در روی مطرح است. این قضایا چقدر دقیق بررسی میشه؟ آیا کسایی که مراجعه میکنن حق از اونها تامین میشه، و یا ای که مشکلات دی بخش وجود داره که دوباره کسایی که مشکل دارن به شما مراجعه میکنن، مشکلاتشون چی است، چی میگن اونا؟
کسایی که به ما مراجعه میکنه، خیلی از خانم های هستن که چی داره میگه که ما میگه به خود به قاضی گفتن نمیتونیم، قضایا این طور بوده، این رقم بوده، ما این صریح واضح گفتن نمیتونیم. یک ایده محدود را که به ما مراجعه کردن، اونا قضیه رسیدگی میشه به طور واضح طبق قانون رسیدگی میشه. و اونایی که شاید از وکیل مدافع، از سورنوالی یا از محکمه آگاهی نداشته باشه از جنایی، یعنی خیلی از خانم های هست که اصلا آگاهی نداره که سیستم عدالت رسمی چی رقم است، ما در سیستم عدالت رسمی چی رقم دسترسی پیدا کنم.
یعنی
باورمندی نداره، فرهنگ ناپسند و ای چیزا هست، محدودیت های اجتماعی وجود داره که اونا نمیتونه از طریق فامیل یا از طریق کدام کس مانع میشه، اصلا نمیتونه صدای خود به مسئولین برسونه. اینطور خانم ها وجود داره، اما اونایی که رسیده میاید پیش از ما مراجعه میکنه یا در محکمه مراجعه میکنه یا در سورنوالی، در اونا حتما رسیدگی میشه.
درست. خب امی عدم رسیدگی از سوی محاکم و سورنوالی، باز چقدر فکر نمیکنین که سبب دلسردی خانم ها میشه؟ اونا با یک عالم مشکلات و محدودیت ها از خانه میان تا به خواست از اونا و به اون قضیه از اینا رسیدگی شه، وقتی اینا دلسرد میشن، باز فکر نمیکنین که مراجعه خیلی کم میشه و علاقه مندی خیلی کم میشه؟
مراجعین کم میشه، علاقه مندی کم میشه، یعنی باورمندی از اینا کم میشه. در کل اینا کسایی هستن که اگر اینا دسترسی پیدا بکنن، صدای خود برسانن، رسیدگی میشه تا حدی، اما اینایی که رسیده نمیتونن، باورمند نیستن، محدودیت ها وجود داره، برای از اونا خونه میشه که حکومت مستقیم بدونی که اونا ادعا کنه بوره در قضیه از اونا رسیدگی.
درست. بله، بسیار تشکر خانم موسوی. من شماره تماس با برنامه را با شنوندای عزیز شریک می سازم. اینا می تونن با استفاده از شماره تماس با ما با تماس شوند و سوالاتشان را از مهمان برنامه مطرح کنند. بله، شماره تماس با برنامه 0700-822-2755. شماره بعدی است 0799-20-3540. موضوع امروز برنامه فعالیت وکلای مدافع در بخش قضایای خشونت علیه زنان است. بلی در آزادی رادیو درنو اوریدون کو در نن روزی در نوربست اخبروانی در بس موضوع در خزو پروراندی در توتریخوالی قضیو تا در مدافع در خزینه مدافع وکیلان و لخوه رسیدگی در اخبروانی سره در اریک شمیری دی 0-200-2-15-15 بلا شمیره در 0-900-40-15-40 تاست کولشی لده شمیره سخب استفاده لمکس هر اریکونی سی. بلی، یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام جناب سلافت تا و دازده رادیو ټول همکاران اوریدن کو توایم په دهلی کې ستروغه جوړ بوي خبر نه بم بل کړی.
بل دې من نذیر صاحب مهرباني وکي خپل پښتنه نظر مطرح کړي.
مننه ارسلا صاحب، واقعیت مو مخکم تاسو را په دې موضوعاتو ډیره خبرې کړې دي چې په ډېره یو ذاتي کې د ښځو ستونزې چې دي بالخصوص په قضې څرنوالۍ کې هغه ډېرې دي، ځکه چې که چېرته موږ ښځینه وای کلانی دی هغه ونه لرو نشي کولای چې امیرمن په ازادانه توګه هلته ورشي خپل ستونزې ورته مشکلات ورته عینې وښيي. که موږ تاسو فکر وکړو کله چې دغه ستونزه په ادارو کې رامنځته کېږي، واقعیت ته چې ښځې بیا هم نور دغې ستونزې مشکلاتو ته ور، نو که چېرته موږ دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو او دولت په دې کې به ښه رول ولګوي، ځکه چې جناب ارسلا صاحب مخصم تاسو ګورئ درې ولایتونو کې دغه سې پېښې ترسره کېږي، د ښځو پر تاوتریخوالی چې هغه نشي کولای چې د خپل رزونه ادارو ته یعنې ستونزې ورته وړاندې کړي. نو که چېرته دغسې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل کېږي په اندا کې د ښځو ستونزې چې دي هغه به کمېږي، ځکه چې که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا داسې محترم پیدا کړه ښځې نورې هم جدي ستونزو سره مخ شي، نو خدای دې وکړي چې په څرنوالیو کې دوی د تر ښه دوسیې جوړې شي او دوی ته ډېره پاملرنه وشي.
تاسو نه ډېره زیاته مننه له نظر څخه هم بل یو بل اورېدونکی لرو او څوک دی بل؟ السلام علیکم. بلې صدای مې رمشنوین. بله شنونده را میگیریم. شنونده ما کی هستن؟ شنونده داریم بعدا با شما میم خانم موسوی. بله متاسفانه بله بله در لاین هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم تاسو ته د غادریه د ټولو اوریدونکو
کا. بله علیکم السلام. میره منی څوک یاسې لکم زیس خمړی کنی ولی
عبدالحیات خاکسار خبرې کوم د پروان نه.
بله خاکسار صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه لرئ د خپلوانی میلمنې څخه؟
پوښتنه خو دا وه دوی چې یې که نه د ښځو زیات دا غواړي چې قاضیانې ښځې اوسېږي او څرنوالانې اوسېږي، زما په نظر دې ته به څه حاجت نه وي، ځکه چې هر رقم ته خبره چې اوسېږي ښځې د نارینه سره هم شریکولی شي، ځکه کوم مشکل چې شریعت کې ونه لري قاضیانو ته ځکه اجازه نه ورکوي، ځکه چې الله پاک فرمایلی دي که نه وایي چې یا رجال قوامون علی النساء، نو د ښځو حکمراني په نارینه وو باندې دا په شریعت سره ټکر کې ده.
خو په ډېرو مواردو کې متاسو بله ډېرې مواردو کې بیا داسې ستونزې دي چې متاسفانه ښځینه او ته نارینه اجازه نه ورکوي چې هغوی د نارینه وو ته خپل ستونزې وایي. کله دوی قضیې کې را پېښېږي بیا دوی کولی شي چې ښځینه قاضیانو ته ښځینه کارکوونکو ته یا څرنوالانو ته په ډېر عادي توګه خپل ستونزه ووایي او په دې برخه کې کورنۍ هم مشکلو سره نه لري. بلې پوښتنه که لرئ مهرباني وکړئ د خپرونې له میلمنې څخه یې مطرح کړئ خپله پوښتنه. بله متاسفانه خاکسار صاحب اړیکه پرې شوه. خوب خانم موسوی، اگر در رابطه به آقای اظهارات خوب زیرک صاحب اونا گفتن که خیلی مهم است در بخش در حضور زنان در سرانوالی و نهادهای عدلی و قضایی در مجموع، در رابطه به اگر بیاییم در رابطه به آگاهی شما در در بیشتر اشاره کردین به یک آگاهی متاسفانه خیلی کم است و این باعث ازی شده که خشونت در برابر زنان بیشتر شود. در برنامه های گذشته که ما ارگاه صحبت کردیم در رابطه به مؤثریت آگاهی بیشتر شکایت همی بوده که آگاهی تنها در بخش زنان متمرکز بوده، به زنان در رابطه به حقوقشان آگاهی داده شده اما همی حق ازی در رابطه به مردها آگاهی داده نشده تا اونا از حقوق زنان آگاه شوند و از مکلفیت های خود آگاه شوند و به حقوق زنان احترام بگذارن و تا خشونت در خانواده رخ نده. در ولایت دایکندی اگر بر ما بگوین که آگاهی چگونه آیا متوازن بوده بین مرد و زن و یا تنها تمرکز بیشتر بالای زنان بوده که اونا از حقشان آگاه شدن اما برعکس مردها از این بخش بیشتر چیز نمیدانن؟
بله، در ولایت دایکندی تمام برنامه ها را من گفتم میتونم، اکثریت برنامه ها یک جانبه صورت میگیره، برای خانم ها آگاهی داده میشه، مؤسسات با همکار ریاست امور زنان با حقوق بشر اونا برنامه هایشان بعض برنامه هایشان طور هستن که محدود هستن، یک عده از خانم ها را میخواه اما برای مردا آگاهی داده نمیشه.
درست
است که امی آگاهی یک جانبه صورت میگره، یعنی خانم ها حقوق امی آگاهیشان از حقوقشان بالا میره اما بعض مردان هیچ آگاهی نداره. یک از دلایلی که افزایش خشونت امیر ما گفته میتونیم یک از دلایلش.
درست. خب در رابطه به این که خب مکلفیت نهادهای مدنی و فعالین مدنی و همچنان تمام ما هست بر علاوه از ملایمان مساجد و تکایا، خب اینا چقدر نقش خود را ادا کردن در این بخش؟ چون قوانین عمومی است و بعضی از موارد که جنبه مذهبی و دینی هم داره باید اونا رسیده شوه به مردم، چون خشونت در دین هم منع است. چقدر در این بخش ملایمان و افراد با نفوذ جامعه تلاش کردن به خاطر آگاهی دهی و معانی خشونت در برابر زنان؟
ملایمان و مردمی با نفوذ جامعه تلاش چشمگیری نداشتن که مردم در مساجد و منابر آگاهی بدهی از حقوق خانم ها و همچنان از حق تعلیم و تحصیل زنان آگاهی نداده.
درست.
اونا امو یک چیز مثلا یک تبلیغات خیلی سنتی و قدیمی که مثلا میگفت خانم ها نمیتونه بدون اجازه شوهر خود از خانه بیرون برای امی چیزا رو برای مردم تا حال اما می رقم ادامه داره، چون این ملای مامانی از ما کفته اینا کسایی نیسته که واقعا به یک سطح علمی رسیده باشه، اینا کسایی هستن که خیلی کمی از امو حوزه علمیه اینا رفتن خوندن، اونا آگاهی چندان ندارن که برای مردم آگاهی.
درست. در این بخش فکر نمی کنین که به کار مشترک هم نیاز است؟ شما برنامه های مشترک با اینا داشتین تا تبادل تجارب و تبادل افکار صورت بگیره و بتانین به یک نتیجه برسین با اونا مشترکن؟
ما خیلی از برنامه های مشترک با علما داشتیم، خیلی کنفرانس ها و دادخواهی ها را با علما داشتیم، تا حد دیره از قبل خوب شده، اما ای که اونا خودشان علاقمند باشه، خودشان کوشش کنه، تلاش کنه، در این عرصه تلاش نکردن. در بعضی برنامه ها ملای مامان همراه ما بودن.
درست. در رابطه با این که شما خوب شما سارنوال هستین در ولایت دایکندی، در بخش قضایا چگونه به قضایا رسیدگی میکنین وقت میدونین که یکی از طرفهای دعوا اونا دیگر اجازه ازیره ندارن، فرصت ازیره ندارن که بار بار به خاطر تعقیب قضایا خود مراجعه کنن؟ چی میکانیزم های وجود داره تا بتونین قضایا را به گونه که نیازمند و یا متضرر البته باید به حق خود برسه به او رسیدگی شود؟ همیش باید اونا به شما مراجعه کنه و بعضن این تام شده که شما به اونا مراجعه کنین به خاطر محدودیتی که بالای از اونا هست تا قضایشون درست رسیدگی شوه؟
بله، ما خودیم در مرکز ولایت دایکندی هستم. ولایت دایکندی مثلا میرامور، شهرستان، کجران، نومش، پوتو، ولسوالی کیتی، اینی قسمت ها که هسته خیلی دور هستم، همچنان مردم هایش خیلی سنتی هستم. ما یک ایده محدود را ما قضایا را رسیدگی میکنم. اونا وقتی که به ما مراجعه میکنم من همراه از اونا به عنوان وکیل مدافع قرارداد میکنم، قرارداد داخل دوسیه میمانم، اسناد و مدرکی که در اونجا ضرور است اونا را از اونا میخوایم، به خاطر که امی خانما مجبور نشه بار بار در نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنه در صورتی که خیلی ضرور نباشه. ما به جای از اونا یعنی وکالت از اونا رو میگیرم تا خانم ها زیاد مراجعه نکنه، از اینه که خیلی محدودیت وجود داره، اونا نمیتونه گپای خود به صراحت واضح در حضور محکمه سارنوالی بیان بکنه. درست. از این خاطر ما اینه می رقم رسیدگی میکنم، اما او ولسوالی های دوردست که هسته اونا رو ما نمیتونم، چون او قدر امکانات برای از ما داده نشده، هیچ امکانات نیسته که ما برم از قضا کل قضایی از تمام ولسوالی ها نظارت داشته باشم یا امرای از اونا مساعدت کنم، همکاری کنم. به طور مثال یک خانومی که چند روز قبل در محکمه استناف ولایت دایکندی مراجعه کرده بودن به خاطر یه زیاد متضرر از خشونت شده بودن، باز در اونجا وقتی که مراجعه میکنن ادعای طلاق میکنن، فامیلی از این خبر میشه، این وقتی برمیگرده میخواه بره به طرف ولسوالی پاتو به خانه خود، متاسفانه در راه از به خاطر خیلی فرهنگ ناپسند در بعض ولسوالی ها حاکم است همی گرفتن طلاق یا رفتن یک زن در یک نهاد عدلی و قضایی بسیار لکی ننگ داشته باشه، از او خاطر حتی اونم خانم فامیلایشان در قتل رساندن در راه. بسیار قتل مرموز که هیچ فامیله نشدن که کی ایره قتل کردن، چطور شده و چی نشده. اما اینی که فامیده شده که به خاطر که این ادعای طلاق کردن به اینی خاطر او به قتل رسیدن. اینی که محدودیت
وجود داره. خانم موسوی به شما برمیگردیم، با معذرت یک شنونده داره میشنیم کی هستن. بله سلام علیکم.
سلام آقای
جماعه، سلام خوش آمدید. خوب هستین، تشکر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
از ستار آخونزاده هستم از بشوالی کنم
آقا، بفرمایین آخونزاده هستم. میربونی نظرتون را کوتاه بخوین چون آخر برنامه است. بله بفرمایین.
نظر میرگم از آقای ارسلان که اعمال اگر با محاکم برابر زنا یا مردم موجود می بود عدالت تأمین می شد، اوضاع به این سرحد نمی رسید. عدالت که عدالت دیسته باشه، عدالت ملت تأمین کنه با قضوان رسیدگی کنه، این قدر مشکلات به دولت پیش نمی شه. اما آدم انسان و درخت و خار و خاشه همه که به دولت مقابل نکنه با خاطر دی عدالتی دیده و دیگه. من یک سوالم با آخر از مهمان محترم شما دارم که اینو میگن امی وکیل مدافع یک زنی که بیای او بیچاره دستش از زمین کنده، وقتی که به می مقامات با محاکم مراجعه کنه یک افغانی نداره. امی وکیل مدافع اطراف دولت تین که دفاع از این زن رو بکنه، یا او پول میتر بذاره پول یک وکیل مدافع رو انتخاب میکنه. نمیره اگه جا به تخلی مهربانی میکنه.
شکر آقای خونزاده. برای خانم موسوی قسمان که ما شنیدیم شما بعضی از قضایی ها رو به طور رایگان هم به پیش میبرین. خب سال آقای خونزاده بازی بود که آیا سرانوالا قضایی هایی که به نام رو راجع میشه ایره مجانی یا رایگان رو پیش میبره و امتیاز در بدل از این دریافت میکنن؟
بله، این خو وکیل مدافع من وکیل مدافع آزاد شخصی هستم، اما از اینی که محدودیت مشکلات اقتصادی دولت دایکندی و خانم ها بسیار مشکلات های دیگه هم داشتن، به این خاطر من امی قضایای خشونت علیه زن را خودم رایگان پیش میبرم. این کدام امتیاز از طرف دولت یا کدام مؤسسه برای من نیست، یک همکاری با خانم ها است، اما در دیگه جاها شاید یک دستمز در بگرن که ام میگرن، چون حقی و وکلای مدافع هستن، اونا شخصی هستن، آزاد هستن، از کدام جای دیگر درآمدی دولتی یا مؤسسات ندارن.
درسته، رابطه به این موضوع در ابتدا شما اشاره کردین که متاسفانه فقر هم یکی از علت خشونت ها است. وقتی یک خانم به دلیل فقر مورد خشونت قرار میگیرن و اونا خواهان عدالت میشن، در چنین حالت اگر از اونا امتیاز مالی هم خواسته میشه، پس فکر نمی کنین که خیلی دشوار است که یک خانم به حقش برسه؟
خیلی دشوار است که ایره اصلا به حقشان رسیدگی نمیشه. او نمیتونه، حتی خانم های پیش ما آمده که ما حتی 20 روپه نداریم که یک دانه عرضه بخریم در شما بیاریم و رو نوشته کنین.
درست.
او رقم خانم ها خیلی زیاد است، به او خاطر در او خانم ها اصلا رسیدگی نمیشه در او.
بله، ولی در رابطه به خشونت ها اگر برگردیم به موضوع خشونت، شما 22 مورد خشونت را گفتیم که در قانون منع خشونت علیه زنان البته ذکر شده.
بله.
بیشتر خشونت ها از کدام ناحیه است؟ چه نوع خشونت است از این 22 نوع خشونت که صورت میگیره؟
از این 22 نوع خشونت اینمی خشونت لدوکوبی است که قضای فامیلی لدوکوبی است که اینا زیادتر لدوکوب میشه در خانه، خشونت های خانوادگی است و همچنان آزار و اذیت خیابانی است.
بله.
اینمی چیزا است.
بله، خب در رابطه به خشونت یک نوعی که متاسفانه خیلی زیاد شده که معتاد ساختن زنان از سوی شوهرانشان است، آیا یه هم شامل 22 مورد میشه؟
بله بله بله، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر این هم یک از موارد های.
بله، اما متضررین وقتی مراجعه میکنن کسایی که البته عامل خشونت هستن اونا هم اکثرا معتاد هستن، پس خیلی دشوار است که به قضایا رسیدگی شود، چون در نهادها وقتی مراجعه میکنیم متاسفانه اونا میگن که اینا نمیتونن با معتاد برخورد کنن طوری که مثلا امرای یک فرد عادی صورت میگیره و برخورد. در چنین قضایا چقدر امکان داره که طرف مقابل حقش تامین شود؟
حق طرف مقابل در اون صورت خیلی کم تامین میشه، فقط با معتادا برخورد قانونی صورت میگیره، اما او که این حقی کسی که مثلا متضرر شده در او حق از تأمین شده، حق از رستگی شده نمیشه، به خاطر که او یک معتاد است. اون موقع میشه که امی معتاد چند ماه یا چند سال در زندان حبس شده که دیگه اجبار نکنه امو خانم خود با مواد مخدر امو چند مدت را که در زندان میمانه امکان داره که امو زندان ماندن ازی باعث ترگ اعتیاد ازو شده.
درست. در اخیر اگر بپرسیم که در رابطه به این که قضایی چقدر زیاده است، کوتاه اگر بسیار کوتاه چون وقت برنامه تمام است، چقدر است قضایی معتاد ساختن اجباری؟
معتاد ساختن اجباری بله. خیلی زیاد است.
بله خانم،
حتی خانم های هست که از خانه برامده.
بله خانم موسوی، بسیار تشکر از حضور شما در برنامه چون وقت برنامه